ریډیو د یو ساته خبری خبرونه سرټکی د پاکستان داخله وزیر شیر رشید ویلی د لاهور بمی 14 پلټنې روانې دي. بل اړخ ته د پیپلز ګوند سېنېټر رضا ربانی په حکومت تور پورې کړې د لاهور پیښه یې ثبوت دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پریکړه سمه نه وه. افغانستان سره تجارت کې اسانۍ راوستلو لپاره پاکستان او د افغانستان د کسٹم چارواکي هیله مند دي چې د پاکستان مرکزی بینک بخپل نوې پالیسۍ کې نرمي راولي چې لمخه به یې دواړخیزه تجارت وده وکړي. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پولیو ضد د واکسینو کمپاین سرته رسیدلې ده او د بلوچستان صوبې د صحت چارواکي وایي په دغه صوبه کې د جمعې د ورځې څخه پیل کېدونکي د پولیو ضد د څاڅکو کمپاین کې به 15 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن نن په جنیوا کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره د یوکرین په شخړه خبرې کوي. دا او د دې ترڅنګ یو شمېر راپورونه مرکې به اوري. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیو رادیو. نن د جمعې ورځ د کال 2022 جنوري د میاشتې 21 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9:30 او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. او راځو د نن ورځې لومړی راپور پلو ته. او دغه راپور په اړه باندې موږ سره د ډیور اړې خبریال پیرولا شاه صاحب دا وخت د اسلام آباد نه ملګری دی. د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې لاهور به می 14 په اړه باندې پلټنې روانې دي. خو د پیپلز ګوند سېنېټر رضا ربانی نیوکه کړې دي په حکومت باندې، وایي چې د لاهور بمی 14 د دې خبرې ثبوت دی چې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې کول سمه تګلاره نه وه. پیرولا شاه صاحب، تاسو هر کله کو ستړي مشي.
مننه اشفاق صاحب.
مننه پیر صاحب تاسو. او پیرولا شاه صاحب، کده دغه تازه پرمختیا په اړه باندې زمونږ اوریدونکو خبر کوي چې د پاکستان داخله چارو وزیر څه ویلی دي؟
اشفاق صاحب، دا نن د مخالفه ګوندونو سېنېټرانو چې هغه دا معاملو رو چې تکړه په ملک کې چې کم د بدامنې واقعیت رامنځته کیږي، او خاص کار 13 ورځ چې کومه واقع شوې وه لاهور کې، کومه بمی 14 شوې وه، نو دوی غوښتنه کوله چې شیخ رشید راشي د کورونو چارو وزیر او هغه د سېنېټ ته په دې اړه باندې سپیناوي وکړي. نو بیا هغه راغی سېنېټ ته. د مخالفو ګوندونو خو یو الزام دا اوس چې تاسو ذکر وکړو، رضا ربانی پکې دا خبره کړې ده د پیپلز پارټۍ چې دا د دې د وجه کیږي چې حکومت د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې کوي. او نورو سېنېټرانو دا ملګرو چې تکړه ده چې حکومت د سپیناویو کې چې دا واقعیات ولې زیات شوي دي، یعنی د بدامنې او ترهګرۍ دا پیښې او د دې مخنیوي کې حکومت ولې ناکام دی. او بیا چې کوم د کورونو چارو وزیر په سېنېټ کې شیخ رشید هغه خو یو دا خبر وکړه چې زورو زړوان د اسلام آباد کې کومه ترهګرۍ پیښه شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شو، نو هغه چې د دې تړاو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره لاور کې چې 13 ورځ کې ما به می 14 شوې ده، نو هغه چې پلټنې روانې دي. خو د پنجاب چې کوم صوبایي وزیر د قانون راجا بشارت داغه دا بیان مخې ته راغلی چې دوه ملزمان چې کوم دي 13 ورځ د لاور به می 14 کې چې کوم ککړو، نو هغه دغه د نیولو پنجاب حکومت چې دی هغه داوا کړی دا او یو اکسیوم خبر کړی دی چې هغه داغه درې د شتګرد چا چې دغه بم خخکړو یا یخو بانر کله بازار کې. نو بیا نن چې کوم باس شو په سېنېټ کې، نو بیا پریکړه دا وشوه اشفاق صاحب د سېنېټ چیرمن چې د لاهور په می 14 په ملک کې کوم امنیتی صورتحال دی په دې باندې په سېنېټ کې باقاعده باس کیږي، ډیبیټ وکیږي، او راتلونکي پیر دروازه نه بچ کم دی، نو دا غونډه به کیږي خصوصي غونډه. هغه کې به د ملک په امنیتی صورتحال او خاص کر تر هغه غره دا واقعیت چې زیات شوی دی په دې باندې به باس کیږي. جی
پیرولا شاه صاحب، د چې کوم اپوزیشن یا مخالف ډلې دي د دې لخوا چې کوم نیوکه شوې دي، په دې کې حسن اقبال هم ویلي دي چې د تیر وختونو څخه زده کړه پکار ده، ځکه چې همدغه ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان سره چې دی په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې چې کوم بیا جنوبي پختونخوا د بلوچستان چې کوم پښتني سیمې دي، هلته د ترخګری کمی پیخی کړی دین او د غیزی موارد یو خستی دین وای چې د غی په بنیاد نو په کار چې موجوده حکومت خبرې کړي وي یو خبره په دې باندې چې د حکومت لخوا خبرګون سره غلې دي د غی خبرګون ته د اپوزیشن ډلو خبرګون ته چې کم دینو د حکومت سره جواب دی او بل خبره د غی نیو کې چې د حکومت ورته سره جواب دی بل دغه چې کم ملت پال ډلې دي په خیبر پختونخوا کې ورځ په ورځ کم دغه ته هدفي وجنې هم کیږي او بمی چودنې هم تر دې وخت پورې خې ډیرې شوې دي خو دا غي پلټنې نه کیږي نو آیا ملت پال ډلو په دغه باندې هم سو ویلې دي
بالکل اشفاق صاحب لومبه خبره حکومت د ټي ټي پی سره د خبرو اترو راواخلو نن د سېنات غونډه کې خو شیخ رشید دا وینا و چې د طالبانو یعنی د افغان طالبانو په ذریعہ باندې د پاکستان حکومت چې کم دینو د ټي ټي پی سره خبرې اترې پیل کړې وي یا خبرې اترې کوي د دې لپاره چې داغه په وینا باندې شیخ رشید چې د ملک لپاره او د ملک د مستقبل لپاره دا خدا چې په داسې صدې کې څه پرمختیا کیږي خو څه شی بیروان دی یو شخصي ټي وي سره خبرو کې سما ټي وي چینل دی هغه سره د کورونو چارو وزیر خبرې کړې دي او هغه دا پخلی کړې دي چې د ټي ټي پی سره چې کوم مذاکرات روانو په هغه کې ډډ لاک راغلي دي یا په هغه کې خند راغلی دی او دا غي وجه شیخ رشید وی چې دا دا چې دا د غلاکانو نړیوال ډیر مطالبات دا سدي چې هغه موږ ته منزور نه دي نو دا دي چې د خند یا د ډډ لاک خبره شیخ رشید کړی دا او مطلب هم دا و چې د کاغذ سره مذاکرات چې کوم نه لا فعال نه دی روان یا هغه د خند د ځان کار شوی دی بل تاسو نه ملت پالو ګوندونو ذکر وکړو نو بالکل دا عوامي نشتلګون چې کوم مشر دی اسفندیار ولی خان پرونه به می چودنه باندې دا بیان مخ ته راغلی روان دی په وزیرستان کې په خیبر پختونخوا کې زه په ځې چې کوم هدف و ځنه کې دی یا بلوچستان کې ملتپالو ګوندونه په حکومت باندې دا نه وکړي چې دا موجوده حکومت چې دی نو داخل کو ته تحفظ ورکول کې ناکام شوه دی او د شتګر چې کوم دی نو هغه بیا غي منظم کیږي او هغه بیا دغه کاروای کی ودا یوازې هغه د بیانونو په ذریعہ نه په اسمبلی کې کوم وګورو کاغه د وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب کړل د محسن داوړ یا نور د اسمبلی لپاره مشران دي هغه دا معاملو رو چتای په دې احتجاج هم کوي او د حکومت باندې د پړه هم چوي
مننه پیر ولا شاسې تاسې
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د ډیوا ټي وی خبرونه ته غواکې اوس راځو د بل راپور په لوتا د بشري حقوقو نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د نور کل پسیر باندې د کال 2023 د بشري حقوقو په حق باندې هم یو راپور خپور کړی دی چې وایي په پاکستان کې کال په کال یعنی د کال په سر باندې د زرو پوري میرمنې هغه د غیرت په نوم باندې وجل کیږي د ډیوا ډی خبريال مدثر شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي قدرمن اردوونکو د مدثر شاه صاحب دغه راپور سه د تکنیکی خرابتیا په وجه باندې موږ تاسو ته وړاندې نکړې شو سره شو د بل راپور په لاته په افغانستان کې د اگست په 15 باندې د طالبانو لخوا د هیواد د واک تر لاسه کولو وروسته د دغه هیواد دننه کې یو خواته اقتصادي ستونزې پیدا شوې دي نو بل خو د بشري نورین په حق باندې هم ویرې لرل کیږي او د طالبانو لخوا دغه حکومت لا تر دې وخت پورې په ګرد نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو لخوا دغه حل زلو په حق لباندی په امریکا کې څېړنکار مایکل کوګلمن سره زمونږ همکارې سمینه احسان خبرې اترې کړې دي او دغه خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو.
Let's start from the President Biden.
ډیر مننه مونږ له د افغانستان په حق لا په یو بل مهمه موضوع باندې د وخت را کولو. صدر بایدن په خپل پریس کانفرنس کې ډیر لند افغانستان ذکر هم وکړو. تاسو به د صدر دغه پیغام ته څنګه ګورئ؟
But President Biden tried to essentially double down on his view that it was the right thing to do to withdraw from Afghanistan, and he's perfectly
صدر د افغانستان په اړه ستراتیژي په دفاع کې د ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان نوتل یو صحیح ګام وو او وړاندې هم هر د دې یو مضبوط جواز ورکړی دی چې ولې داسې کېدل ضروری دي. خدای زله چې کوم جواز صدر وړاندې کو هغه زما د پاره ډیر عجیبه وو. هغه ویل چې امریکا کله هم په افغانستان کې یووالی نشو راوستي ځکه امریکا د هلتنا د وتلو فیصله وکړه. دا خبره به صدر بایدن کوله خو د انخلاص جواز کله هم دانو د افغانستان نه د وتلو فیصله اغوستو په وخت داسې هیڅ خبره نه و اوریدل شوې. مونږ ټول خبر یو چې وړاندې کله هم صدر بایدن د انخلاص خبره کړې نو دا یې ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او دغه اهداف ته تراګري د مخنیوي د امریکایانو د تحفظ او د مالی ژمنو سره تړلی وو او خبره یې په دې ختمه کړې وه چې امریکا اوس نور غټ اهداف لري. زما په فکر کې دې شي چې صدر دا خبره ځکه کړې وي چې غواړي خپل دې سوچ ته پام راوګرځي چې د امریکا د پاره د دې هیڅ منطق نه جوړیږي چې په افغانستان کې کارونه او سیاست مخ په وړاندې بوزي او دا چې د هغه په فکر به د دې هیڅ نتیجه راوونه زی. کوم خلکو چې دغه پریس کانفرنس لیدلې وي نو د ډیرو لپاره به مطلب دا راوته وي چې د افغانستان نه د امریکایي انخلاص سبب دا وو چې امریکا هلته یواله نشو راوسته. دا په اوریدو کې ډیر بل شان لګي ځکه چې امریکا کله هم په دې سبب د پوزونو د وستلو فیصله نه وکړي.
Taliban are trying hard to make a case for the world to recognize them officially.
Taliban koshishuna kai je nadai hukumat umani hagwe nadai ta bya bya da hum wai che da khazo aw insani haquna pa Afghanistan ke dana na mehfooz di. Da Taliban da hukumat mashar mula akhun hum da khabar akade. Ta su pa de sawai.
Well, I think that now because we have so many technology and communication means of
په دې دور کې د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن د لارې مونږ د هر څه نه خبريګو. ډیر په اسانه مونږ د طالبانو د مفکوره رد کول شو چې وای هر څه سم روان دي او د هر چا د حقونو احترام کیږي. مونږ تصویرونه او په فون جوړي ویډیوګانې ګورو چې څنګه خزي او خبري اعلان د احتجاج په وخت وحل کیږي. دا هر څه د کابل او د لویو خارونو نه رپورت کیږي چرته چې لګ ډیره میډیا موجود ده. خود انخلا نه پس مونږ د لورو لورو علاقو د حالاتونه نه خبريږو چې هلته سره واندي. خدا واضح ده چې د انساني حقوقو د تحفظ په لړ کې د طالب مشرانو داوی د غربي ملکونو او د نړۍ د غوښتنو سره برابر نه دي. په مونږ کې چې کم خلک طالبان د پخوانه پیژنې مونږ لیدلې دي طالبانو داسې ډیر لوزونه پخوا هم کړی دي او په کال 1990 کې مات کړی هم دي.
ان د 90s طالبان اند ناو the Taliban living in
suta da nula sawa naviyam aw da maujooda waqt pa talibano ke sab badlun khkari nan saba kho waqt hum juda de aw khalak hum dir ukhyar de pa khasa khazi da khpalo hakuno da para muzahiri kai no talibano da hukumat pa tariqa ki pa de sabab safarq inai.
So I would argue that yes, the Taliban have changed on some levels, but they have not changed in terms of their fundamental world view and their fundamental ideology.
Zaba wem chi aw طالبان لږ ډیر بدل شوی دی. خدا بدلون د هغوی په بنیادی سوچ او نظریاتو کې نه دراغله. طالبان ځان د ټولو سره د یو ځای ساتلو، د نورو ملکونو نه خپل حکومت د قانوني حیثیت په پیژندلو، د خپل ځان یو بهتره شکل پر وړاندې کولو، د ټکنالوژي، کمیونیکیشن او په خاصه توګه د سوشل میډیا په اهمیت خبر دی. خو موږ تبا دا منلوي چې بنیادی سوچ هم هغه دی چې په خوا وو. حقیقت دا ده چې کچره طالبان خپل نظریات بدل کړي، د خزو حکومت او جمهوریت تسلیم کړي نو د طالب پیژندلو به ختم شي او زنوی نم چې دغه سوچ به په لن وخت کې بدل شي.
افغان وومن ار پروټیسټینګ اند ایون افغان پیپل ار پروټیسټینګ.
افغان خزي او خلک د نړۍ نه پخپلو احتجاجونو کې غواړي چې د حقوی غږ دی واوري او په طالبانو دی فشار جوړ کړي. خو ښکاری داسې چې د غربي ملکونو او نړۍ په افغانستان کې نور دلچسپي ختم شوې ده. ایا تاسو هم غنئ چې افغانستان او افغانان وس هیرقي څه ده؟
Yeah, it's really very tragic. Indeed, as the country's humanitarian crisis gets worse and worse, and as the top...
په حقیقت کې دا یو عالمیه ده. هلته انساني بحران رو په رو په زیاتېدو دی. طالبان چې کله پر امن احتجاج کوونکو او خپلو حقونو دپاره رابطې ښځو باندې تشدد کوي، نو ښکاري هم دغه شان چې لکه نړۍ خاموشه ده. خو زه وایم چې د نړۍ په لاس کې څه دي چې طالبان مجبوره کولی شي. کیدای شي ځینې خلک دریز ولري چې د افغانستان تړلي اساسو په بدل کې په طالبانو فشار جوړ کړی شي چې خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي، خو زما په فکر به دا هم هیڅ کار ونه کړي، ځکه چې که طالبانو ته هر وړاندیز وشي هغوی به د خپلې بنیادي نظریې به شمول د ښځو د حقونو واونړي. د افغانستان په کلیوالو علاقو کې به ډېرې ښځې د خپلو حقونو دپاره احتجاجونه نه کوي، ځکه چې د هغوی په ژوند باندې به د امریکا د انخلا او د طالبانو د راتلو سره هیڅ فرق نه وي پرېوتی، خو د ډېرو ښځو په ژوند اثر پرېوتی دی او دا ښځې محسوسوي چې عالمي ټولنې په شا شوي دي. خو د خفګان خبره دا ده چې د نړیوالې ټولنې په لاس کې کومې تګلارې دي چې په طالبانو د پالیسیانې بدلولو دپاره فشار راوړلی شي، او زما په فکر دا تګلارې محدود دي.
Thank you so much, Michael Kugelman, for giving us time on this important topic.
د افغانستان د طالبانو د ترانسپورټ چارواکو ویلي دي چې د کابل د نورو هوایي ډګرونو ترکی او قطر ته د امنیت چارې ورسپارلو په حق له خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د مواصلاتو وزارت ویان امام الدین احمدی وایسف امریکا ته ویلي پایتخت کابل کې د ترکی او قطري کمپنۍ په ګډه پلاوي سره د نهه یا سه شنبې او شروع یا چهارشنبې په ورځ خبرو اترو کې دواړه اړخه په ځینو مسلو باندې سلا شوي او زیاته کړې چې دوی به کابل کې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا خبرې اترې کوي. کابل کې سرچینو خبریالانو ته ویلي د ایرپورټ مشن لپاره د امنیتي اډانې په سر انقره او دوحه سلا شوي، خو زیاته کړې چې د مالی لارو چارو په ګډون په نورو اړخونو به خبرې اترې روانې وي. اخوا د ناروې چارواکي وایي دوی د جنوري 23 نیټې نه تر 25 نیټې پورې د ناروې نړیوالې ټولنې نمایندګانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو نورو افغانانو سره خبرو اترو لپاره د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې. د ناروې خارجه وزیر اینکین هویټفیلډ په یو بیان کې ویلي دوی د افغانستان په خرابه وضع ډېر فکرمند دي، چېرته چې په میلیونونو خلک د بشري بحران سره مخ دي. نوموړي ویلي افغانستان کې د عامو خلکو سره مرستو کولو لپاره دا ضروري ده چې نړیواله ټولنه او د مدني ټولنې بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي افغانان د طالبانو سره خبرې اترې وکړي، او زیاته کړې دوی به د طالبانو سره خبرو اترو کې په خصوصي توګه د جنکو زده کړو او بشري حقونو په سر د خپلو تمو په حق له ډېر واضح دریځ لري. په اوسلو کې به د طالبانو استازي د ناروې چارواکو او د یو شمېر ائتلافي هیوادونو د چارواکو سره ویني. د طالبانو پلاوي او د بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکو نورو افغانانو ترمنځ به هم غونډې کیږي چې پکې به افغان ښځې، خبریالان، د بشري حقونو، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ستونزو حل راوستلو لپاره کارکوونکي تران هم برخه اخلي. د ناروې خارجه وزیر ویلي دغه ملاقاتونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو نمایندګي نه کوي، خو دا چې دوی لا په افغانستان واکمن چارواکو سره خبرې اترې کول پکار دي او دوی د دې اجازه ورکولی نه شي چې د افغانستان سیاسي وضع نوره زیاته بشري بحران اړخ ته لاړ شي. افغانستان دا وخت د وچکالۍ، کورونا وبا، اقتصادي بحران او د کلونو راهیسې روانو جګړو سره مخ دی. افغانستان کې خو 46 میلیونه خلک دا وخت د خوراک د سخت کمی سره مخ دي. رپورټونه داسې اشاره ورکوي چې 1 میلیون ماشومان د خوراک د کمی له کبله مړه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د روان ژمي موسم کې د افغانستان آبادۍ نیمه نه زیاته برخه د قحط سره مخ دي، او روان کال د آبادۍ 90% برخه د غربت د کرښې نه ښکته پرېوتی شي.
قدرمن اردوونکو، د افغانستان په حق لبانې تاسو یو شمېر راپورونه مرکه واورېدلې، او اوس هم راځو د تورخم پلوته. افغانستان سره تجارت کې اسانتیاوي راوستو لپاره پاکستان او د افغانستان د کسټم چارواکي خوشبینه دی، هیله مند دی چې د پاکستان مرکزی بینک به په خپل نوو پالیسیو کې نرمی راولي او د دواړو خواو کاروباریانو ته به څنګه څه ګټه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تجارت ته وده هم ورکړي. په دغه باندې زموږ سره زمونږ د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب موجود دی، دغه سره په دغه باندې تفصیلي خبرې کوو. شینواری صاحب، تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مشي. ډیر مننه شینواری صاحب د وخت راکولو. او شینواری صاحب، په دغه اړه باندې د دواړو هیوادونو چې کوم چارواکي دي د هغوی ناسته هم شوې ده، که د هغې تفصیل او په دغه ناسته کې کومې خبرې د بحث لاندې راغلي هغه اورېدونکو ته وړاندې کوي.
اشفاق احمد صاحب، دا اولنی ځل نه دی چې دغه سیناسته یا غونډه وشوه. افغانستان چونکې لکه دغې نه وړاندې رپورټ کې هم وویل شو چې ډېر سخت د اقتصادي ستونزو سره مشکلاتو سره مخ دی، نو دغه د ګمرک یا د کسټم محاصلات چې دي د هغوی لپاره اوس ټوله لویه د ریوینیو جمع کولو یو ذریعه ده، او هغوی غواړي چې پاکستان سره دوه اړخیزه تجارت کې نه یوازې تیزی راشي بلکې دا نور هم اضافه کړی شي. خو به دا غوښتنه د پاکستان اړخ نه ډېره کېدې، خو اوس افغانستان کې چې کله طالبان راغلي دي نو هغوی اوس په هر دویمه اونۍ هم په چمن کې، هم په خرلاچی کې، هم په تورخم کې دغسې غونډې کا چې هغه لارې او چارې ولټي چې د هغې د لارې نه یوازې دغه کاروبار اضافه شي بلکې چې کومې مشکلات دي هغه هم په هغوی حل کا. دغه غونډه کې چې کوم مهم ټکي و پای کې د ټول نصر ته پکې دا و چې چونکې په دسمبر کې پاکستان حکومت یو 14 دسمبر پاکستان حکومت چې کوم مرکزی بینک ته اسٹیٹ بینک اف پاکستان هغه یو فیصله کړی دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت شي هغه به امریکایي ډالر په ځای کېږي، او چې افغانان راځي پاکستان ته هغه به خپل پاسپورټ او ویزه سره هغه عمره ډالر هم ښکاره کوي د څومره چې هغوی پاکستان نه سودا کولو اراده لري. نو چونکې افغانستان کې اوس د طالبان د راتګ نه پس د بینک نظام تقریبا چې هلته پټه په ولاړ دی، اولته ډالر هم نشته په بینکونو کې، په خپل باندې حکومت ته هم ډېرې مشکلات دي، نو پاکستان تاجران هم او افغانستان تاجران به غواړي چې د سټیټ بینک چې دی پاکستان هغه په دغې پالیسۍ کې تر هغه وخته پورې یو څه نرمي راولي او دوی ته اجازه ورکړه چې دوی په پاکستاني روپو کې تر هغې پورې تجارت وکړي تر څو پورې چې افغانستان کې بینک نظام نه وي فعال شوی او هلته د ډالرو راتلل نه فعال شوي. دا د ټول نه مهم ټکی و سره افغانستان حکومت او طالبانو چې کوم چارواکي دي په تور هم کې هغوی د خپل هم پاکستاني هم صاحبانو نه دا غوښتنه وکړه چې چونکې د افغانستان اړخ نه ګاډي چې راځي د هغوی ډېره سخت چیکنګ کولی شي، د هغوی ډېره سخته تلاشي کولی شي، نو نه یوازې هغوی د دغې وجې نه ترانسپورټران زورول کېږي بلکې د هغوی وخت ضایع کېږي او د هغې سره چې کوم د تجارت کار دی هغې کې خندان راځي. خو په دې باندې پاکستان حکومت راغوی دا تور رد کړ، ورته وی ویل چې دلته چې کوم چیکنګ کېږي هغې لپاره موږ یو میکانیزم جوړ کړی دی، او درې د پاکستان مهمې ادارې چې کسټم دی، امنیتي ځواکونه دي او استخباراتي ادارې دي، سیکرټ ایجنسی دي، هغوی په یو وخت باندې په یو ځای کې دغه چیکنګ کړ. البته افغانستان د خپل اړخ نه دا خبره باوري کا چې د هغه ځای نه داسې شکمنه ګاډي دا نشي چې د هغې په چیکنګ باندې دلته ډېر وخت لګي او د هغې د وجې نه د ټریفک یا نور کوم مشکلات مخې ته راشي. د افغانستان د اړخ نه دا هم غوښتنه وشوه چې چونکې افغانستان ګاډي چې دغه پاکستان ته راوړي د هغې نه سامانونه ګوزولی شي او دغه بیا تش واپس افغانستان ته لېږلی شي، همدغسې د پاکستان ګاډي هم هلته همدغه طریقه لېږلی شي. خو د افغانستان دپاره هغوی غوښتنه وکړه چې د ډرایور سره چې کوم کلینډر دی یا مرستیال دی هغوی هغه لپاره ویزې شرط نرم کړی شي. خو په دغه باندې هم د پاکستان اړخ نه کوم واضحه یا کافي ځواب ورنکړی شو هغوی زموږ په دې باندې خبره وکړو. نو اوس د مرکزي حکومت ته دا غوښتنه شوې ده چې هغه د مرکزی بینک چې د پاکستان هغه نه دا یو مطالبه وکړه چې دوی خپله نرمي راولي، که څه هم د حکومت چارواکي او هم تاجران چې دي ډېر زیات خوشبینه نه دي چې حکومت به ګنې خپله دا واپس خپله دا پالیسي واپس واخلي، خو هغوی چې امکان دی چې په ګل فورس باندې مرکزی حکومت داسې یو پالیسي منځته راوړي چې هغې کې لږ تر لږه 14 داسې توکي تجارتي توکي چې د هغې افغانستان کې هم ضرورت دی، پاکستان هم دا وخت عمدغه موسم کې عمدغه د خوراکي شان پکې زیات شامل دي، دا وو په پاکستاني روپو کې اجازه ورکړي. او اشفاق صاحب دا خبره هم لکه ضروری ده په کال په دغه برخه کې لکه د دسمبر نه واخله تر د فروری پورې د افغانستان د اړخه نه کاروبار ډیر کم شي، ځکه چې هلته نه حکومت تازه میوه راتله، هغه هم تقریبا چې اوس هغې راتلل تل شوي دی، ځکه چې اوس دې موسم کې حکومت تازه میوې نشته دی. د کویلي کانونه چې دي هغه راتله اوس هم راځي، خو په هغې کې مې یو څه کمواله راغلی، ځکه چې په هغې کې هلته چې کوم مزدوران دي کار بند کړی دی.
شنواری صاحب بخاستاسه خبره قطع کوم، د چمن باندې په غلام خان لار باندې تورخم باندې په خرلاچی باندې ځایی کاروباریانو وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې کړي چې د افغانستان لخوا دوی کوم تازه میوې راوړي، نو هغه د پولی د بندېدو په سبب باندې په ټرکونو کې ښه شوې دي. بیا چې د پاکستان لخوا دغلته کې کوم ځایی کاروباریان دي افغی افغانستان ته چې بخپل کوم ټرکونو کې میوې اړولې، نو هغه هم د پولی د سخت قانون یا دغلته کې چې کوم سخت اغي چیک اپ کیږي یا دغلته کې دا غوی سرکم د کسٹم د چارواکو لخوا رویه کیږي، نو پاغه کې باکسر دي ته هم دغه میوي خرابېدلې. بیا دغه خلکو احتجاج وکړو، کاروباریانو دی ویل چې په کار داده د پاکستان حکومت دغلته کې د کسٹم یو نوې نظام راولي، ځکه چې د طالبانو د واک کې راتلو وروسته دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت چې کوم مخکې نه یو نافذ نظام و هغه ختم شوی، نو آیا د دغه نظام بیرته دراوستو لپاره یا د نوي شرایطو سره نوي نظام فعال کولو باندې د پاکستان حکومت یا د طالبانو حکومت لخوا یا داسې کم دسي پیشبینی دوی کړی دی چې ګینه دغه وخت خودلې دی چې کله به دغه نظام برابرۍ یا به پرځای کوي؟
داسې پرون کوم غونډه چې شو پای کې خدای سي کومه دا ډېر لوی مهمه خبره چې هغه د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د مرکزی حکومتونو په کچه باندې خبره یادولې شي، چونکی دا خود ګمرک دواړو ملکونو د ګمرک افسرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ و. خو په دغه کې تاسو کوم خبره راپورته کړې چې دغه خوراکي مواد او بیا خاص کر تازه میوه یا نور داسې خوراکي مواد چې هغه بیا په پوله باندې دواړه خونته خراب شي، دا ډېره لوی یو مشکله ده او دا ډېرې مودې نه ده. دا که د کرزی حکومت وو، که د ډاکټر صاحب حکومت وو، که د طالبان حکومت دی، دغه واحد حل چې دی په خپل حکومتي چارواکي په تورخم کې کم از کم چې زور سره ملاو شوم یا موږ لیدلی دا غوښتي غواړي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم پوله باندې باید د تګ او راتګ دوه لیارې، چې د پاکستان طرف نه چې کوم خلک ورزي ګاډي ورزي چې دا خپل لیارې، او د افغانستان طرف نه چې کوم ګاډي او خلک راځي چې دا خپل لیارې، اوس ټول خلک په یو لار باندې زی راځي، او دا ټول خلک چې زی راځي پای کې پیدا خلک هم دي تقریبا دیار لسول تقریبا او بخي درې درې نیم زره کسان څلور زره کسان دا د ورځې تک را تک کوي، بیا تقریبا درې نیم څلور سو گاډي چې هغه د پاکستان اړخ راځي، دو دو نیم سو او یو سل اتیا پورې گاډي د افغانستان اړخ راځي، نو دا چې په یو ځای باندې په یو لار باندې زی نو هغه وجه نه الته د ټرافیک یو کنجشن پیدا شي، زیات شي تک را تک بند شي، او حادثې په دې کې مخه تر راځي، کوم چې دا مزدورکار خلک یې غل لاره او د پیرون لاندې راشي هغه زخمیان شي ووژل شي پکې، نو دا پیښې شته دی. دا مشکلات شته، خو دغې ته دا په لویه کچه باندې د دواړو حکومتونو تر منځ یو معامله، ځکه په تورخم کې تاسو یاد دي په 2014 کال کې چې پاکستان تر خپل وخته ګیر جوړول په هغې باندې افغانستان اعتراض کړی و، دغسې په چمن کې هم دغسې کومې مشکلات مخې ته راغلي، دوی په پوله باندې یو بل ته د کار کولو اجازه نه ورکوي، نو څو پورې چې په خپله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ وراتګ لیارې بیلې شوې نه وي، دغه د خوراکي موادو یا د ټرافیک یا د ګاډو بیروبار شو د خلکو دا مشکلات به دوام لري.
مننه شنواری صاحب تاسې ډیر مننه،
خوشاله اوسه.
د ډیو سره اوسئ.
قدر من اردوونکو، د پښتنو ستر لارښود باچا خان د تیرې ورځې څخه یعنی د زیارت د ورځې نه د هغه اونۍ منځل کېږي، او په دغه لړ کې نن په برتانیا کې یوې ادارې چې بلومز بری نومیږي د هغوی لخوا یو دستوره را جوړه کړې شوې وه چې پکې د بچا خان د ژوند او د هغه د هلو ځلو په حق باندې خبرې اترې شوې دي. په دغې باندې د ډیورډیو خبریال احسان محمد خان تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په انګلستان کې مرکز لرونکي د بلومزبری په نوم د تحقیق د غیداري لخوا د خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي د لارې مبارزه کوونکی خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم یادول کیږي د سلور دیرشمی کلیزې په مناسبت د باچا خان په ژوند سیاسي مبارزې او د عدم تشدد په اړه په خپل فیسبوک نیغ په نیغه یو بحث خور کړي چې دغه بحث پرانستا په باچا خان د اکسفورد پوهنتون څخه تحقیق تر سره کوونکی ډاکټر موکولیکا بنرجی س داسې وکړه
پښتون
باچا خان د پام وړ یو ستر پښتون د یادولو وړ مسلمان او ډیر لوی سماجی او سیاسي مبارز چې برصغیر کې ولیدل شو باچا خان نه یوازې په پښتنو کې بلکې د نړۍ هوادونو کې پیژندل کیږي په هند کې د سرحدي ګاندی یا فرنټیر ګاندی نوم هم ورکړل شوی چې په خپل باچا خان دا په دې ځکه خوښنو چې ګڼلی دغه د ګاندی جی سره سیالي ده په افغانستان جلال آباد کې چې باچا خان سپارل شوی ورته فخر افغان یعنی د افغان ویار ویل کیږي باچا خان یو ځانګړی حیثیت لري او هغه د هر رنگ هر نسل هر یو جنس د پاره د مینې او امن نوم ګڼل کیږي
ډاکټر جیمز کیرن چې په پښتو ادب جبا کلتور او تاریخ یې تحقیق تر سره کړي هم په دغه مذاکره کې ګډون وکړو او د باچا خان په اړه داسې وویل
د باچا خان د تعلیم د خورولو د لپاره مبارزه او د آزاد سکولونو جوړول د دې د ژوند یو ډیر مهم اړخ دی چې د سکولونو کې ورسره د اغه وخت وتل عالم او صوفي حاجی صاحب ترنګزو هم ملګرتیا کړي د دغه سکولونو دننه لیک لوست په پښتو ژبه کې تر سره کیدو او په دې سکولونو کې نه یوازې هلکانو خپل لیک لوست کولو بلکې زنانو ته هم د پوهې او تعلیم د لپاره د مکتبونو یو لوی ذریعہ و چې دا د تاریخ برخه ده
د جنکو د تعلیم د لپاره مبارزه کوونکې ضیاءالدین یوسفزئی د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او په باچا خان او خدای خدمتگار تحریک په غړو د ترسره شوی تشدد خبره وکړه
د باچا خان د ژوند مختلف اړخونه چې کم دي داغي چې کم کار دي کاغه سیاسي دي سماجی دي یا د تعلیم په حواله دي د خزو د حقونو په حواله دي هغه باندې هر کالی یو ډېر عالم فاضل شخصیت چې کم دي خپل وینا کوي
باچا خان یو لوی اصلاح کوونکی وو چې په هر لارې د خپل اولس د پوهې او پرمختګ لپاره مبارزه تر سره کوله د دې ترڅنګ د زنانو د حقوقو لپاره غږ پورته کوو او د جنکو د تعلیم خبره کوله باچا خان د کسبګرو لپاره هم د برابرۍ په اساس حق غوښتلو تر یو نیم ساعت روانه په دغه مذاکره کې چې پکې ګډون کوونکو نه یوازې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي د سیاسي مبارزې ذکر وکړو بلکې باچا خان یې د شلمې پیړۍ هغه ستر شخصیت و بل چې د امن سولې او عدم تشدد د لارې خور شوی پیغام یې د اوسنی کل او نړۍ د پاره هم ډیر موثره او مهمه وګرځوه د همکار وکاره احمد خان سره احسان محمد خان ویو ای ډیوا پېښور
د باچا خان په حق لباندې د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبريال احمد الله ارچیوال هم یو راپور تیار کړی دی او د هغې د ژوند او د هلو زلو په حق لباندې یو تفصیلی راپور کې حال را جمع کړی دی راغون کړی دی نو دغه تاسو ته وړاندې کوم
خان عبدالغفار خان یا باچا خان په خپل 90 کال عمر کې شاوخوا ته د شکاله د بریتانوي هند او پاکستان زندانونو کې تیر کړی باچا خان په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ولسی مبارزه وکړه د پښتنو وضعیت ته په کتو یو شمېر کسان د نوموړي پر تګلارې نیوکه کوي خو څېړونکو وایي چې د باچا خان لپاره هغه وخت ولسی مبارزه یو ستراتیژیک انتخاب و
باچا خان چې دغه
نتیجې ته رسیدلی وو هغه دا کتل غوښتل چې آیا زمونږ سټریټجی د خلکو والا سمه ده که نه ده. بلکې کتاب کې زما ژوند ته جدوجہد کې لیکلی دي چې ما په خپل زړه کې دا شی پیدا شوی و چې زه څه وخت هغه سره وم حاجي صاحب تورنګ سره مې کار کولو سره لا چې زه باید افغانستان باچا تخواس وکړم امیر حبیب الله خان ته لا امیر افغانستان ته چې په هند باندې حمله وکړي. خو چې حالات واقعیت ته وکتل بیا په دې نتیجه ورسېده چې موږ سره هغه قوت نشته دا موږ سره هغه وسله نشته دا موږ سره هغه ذهن نشته دی موږ سره هغه فکر نشته دی.
باور دا دی چې د پښتونخوا او د سیمې حالاتو ته په کتلو سره هغه مهال یوازې ولسي مبارزه د مبارزې یوه معقوله لار وه.
نو باچا خان ډېر پخوا په دې پوه شوی و چې پښتون چې دی یا د دې سیمې خلک چې دي هغه د ښه ژوند د هوسا ژوند د یعنی په راتلونکي په نړۍ کې ځان ته یو ځای پیدا کېدلو دپاره هغه یوازنۍ لاره د تشدد په ضد جګړه ده او هغې کې هغه کامیاب شوی دی.
څېړونکي ادعا کوي چې د باچا خان مبارزې پښتانه له ځانځانۍ راوویستل سیاسي او قومي بیداری ورکړه او د پښتنو سره د دوی پر وسایلو د واک تر لاسه کولو کې مرسته وکړه.
یادی ګټو کې بل ګټه چې کوم راځي هغه دا ده چې د پښتون افغان ملت چې کوم د ډیورنډ کرښې نه د شرق غاړې ته اوسیږي هغه ته د علم د پوهې د هنر د کار کسب د اقتصاد عمل ډېر زیات په مخ کې بوتلو او دلته نسبتا د هغه وخت نه خلک زیات خوشاله ژوند کوي کوم چې خوشاله مطلب اقتصادي طور باندې خوشاله ژوند کوي اگر چې نیم واک سره اوسیږي اگر چې نیمه پیژنګلو سره اوسیږي اگر چې وحدت لا پوره ترلاسه شوی نه دی خو د هغې باوجود دغه د پوهې د تعلیم د علم د هنر د ټکنالوژي او دغه د سکلز او د کار او کسب اقتصاد دا په مخ کې لاړو.
په خپله باچا خان په ټینګار سره ویلي چې ولسي مبارزه په اسلام کې ریښې لري خو ځینې لیکوالان باچا خان د سرحدي ګاندي په نوم یادوي. څېړونکي دغه نوم ناسم بولي وایي چې باچا خان له ګاندي څخه لا وړاندې مبارزه پیل کړې وه او مبارزه یې له اسلام او پښتني کلتور څخه سرچینه اخیستې.
هغه یو پښتون یو په اسلام مین په پښتو او پښتونولۍ باندې مین کس و. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق د دې ټول دغه کتا څو وګورئ نو دا هغه ډېر نږدې نه متعلق کړی وو.
نور په هان په شلمه پیړۍ کې د پښتنو حالت د باچا خان د مبارزې اصلي محرک ګڼي
چې باچا خان بابا چې دا کوم فکر خور کړی دی نو دا د چانه اغست نه بلکې یو تعلیم یافته زلمی او د خپل وخت اشنغر د سیمې د اوتمانزو کلی یو لوی خان چې خپل کار مې وکړ چې د مولیانو لوی لوی خانانو لوی نوابانو په ولکه کې ګیر پښتانه د نسل کال وړاندې او په دښمنو کې بوخت پراته نو دغه وخت کې هغه د ټولو نه اول د پښتنو بچو لپاره د انجمنې اصلاح افغان د لاندې سکندرنو آزاد اسلامي مدرسې جوړې کړې.
د باچا خان د مبارزې له پیل کېدو 112 کال تیر شوي خو ولسي مبارزین لا هم د پښتنو د ستونزو حل په ولسي مبارزه کې ګوري.
یو د سیول سماج هغه مزاحمت چې هغه کې د بشري حقوقو د فارغ پورته شي هغه کې د نظام د فارغ پورته شي هغه کې د اختیار او د واک د فارغ پورته شي او هغه کې د استقلال د فارغ پورته شي.
باچا خان د پښتنو د ټولنیز اقتصادي سیاسي خونیز او ادبي سمون مبارزه وکړه. څېړونکي په دې باور دي چې د باچا خان مبارزه نه یوازې پښتنو تر ټولیز پیژنګلوي ورکړه بلکه دغه مبارزې د پښتنو د ژوند پر سیاسي، ټولنیز، علمی، ادبی او اقتصادي اړخونو اوږدمهاله مثبت اغیزې هم وکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدر منردونکو سمرا زو د بل راپور په لوتا د ملګرو او بخي د بشري حقوقو نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د نور کل پسیر هم د کال 2020م کلیز راپور د بشری حقوقو په حق لوړاندې کړی دی. وایي چې په پاکستان کې هر کال تر زرو پورې مېرمنې د غیرت په نوم باندې وژل کیږي. د ډیور ډی خبريال مدثر شاه په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ خپل کلیز راپور کې پاکستان کې 2020 کې د بشری حقوقو د سرغړونې مهمې پیښې په ګوته کړې دي چې پکې زنانو او ماشومانو سره د زیاتی ذکر، د مذهبي اقلیتونو عمومي وضع، د مطبوعاتو فشار لاندې کار کول او د مدني ټولنو او فعالینو په ضد حملې شامل دي. راپور وایي د میرمنو خلاف د جنسي تیری، وجنې، تیزاب شیندلو، کورنی تشدد، په زور او ودونه کول پاکستان کې 2020 کې هم راپور شوی دی. وای هر کال د غیرت په نوم تر زرو پورې میرمنی وجل کیږي. د دغه راپور په حق له د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون د کونسل غړی سلطان بادر ډیوا ته وای د هر کال په تیرېدو پاکستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو پیښې مخ په زیاتی دودی.
مذہبی پاکستان کے کما ہوا اگر ڈسٹرب شو مطلب
وای نړیوال راپور کې پاکستان کې د ودونو شمیرې د اندېښنې وړ دي ځکه چې د راپور تر مخې 43% جنکۍ د 43 کالو نه کم عمر کې ودیږي او 40% د 45 کالو نه کم عمر کې واده شوی وي. سلطان بادر وای د راپور د شمیرو نه اندازه لګي چې تیر دوو د کرونا وبا کلونو کې د بشری حقوقو زیات سرغړونې شوې دي. بل پلو تصویرون کې ډاکټر سرفراز خان وای د نورو کلونو په سیر تیر کال هم د سیاسي فعالینو، مدنی ټولنو او بشری حقوقو مبارزینو په ضد کاروایو کې کمی نه راغله.
بشری حقوقو لپاره کار کوي، رپورټینګ کوي، اویرنس خپروي. اغي ژوند خپل د مهم رائټس ډیفندرز وایو اغي ژوند خپل ډیر لوی خطرې کې دی. غیب دی او د دې لوی مثال دی نه لاړې کسان دي داسې چې هغه چې دی غیب وي ګورایې سه غیب وو او اوس خپل نن سبا په یورپ کې مقدمه هم چلیږي چې څنګه پیسې ورکړې شوې چې هغه وزنی کریم بلوچ وجلی شوی دا مون خبر یو دا سنور بلا کسان دی چلتی وجلی شوی ملک دن پا سونو کسان سوات بنیر مدیرستان بنو جانی خیل دیر اسماعیل خان دی زینو که یا غیب کلی شوی دی یا وجلی شوی دی بغیر مقدمه نا.
وای د بشری حقوقو د مبارزینو خلاف زیاتره پیښې پښتونخوا او بلوچستان کې راپور شوې دي. باید د وای د هیومن رائټس واچ دا 2023 کلیز راپور دی چې پرله پسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بشری حقوقو سرنګوالي ته حقیقت نه کیږي. د راپور کې هم د یو سل دوو هیوادونو د بشری حقوقو بشپړ حال موجود دی. هیومن رائټس واچ وای دا ټول تفصیل زائد بشری حقوقو فعالینو سره په ګډه راغونډ کړی شوی دی. د همکار هاشم علي سره دسر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخبر.
په خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد کمپاین سر ته رسیدلی دی او دغه خصوصي کمپاین کې اتنوی فیصد چارواکو دعوه کړې ده چې څاسکي رسول شوی دي ماشومانو ته. هغه چې د 15 کالونو د کم عمر دي. د ډیورې خبريال شاهین افریدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په ډی آی خان او بنو ډیویژنو کې خصوصي پولي کمپاین نن پای ته ورسېدو. د ډیر اسماعیل خان ضلع صحت محکمې وینا تر مخه ضلع کې 98% ماشومانو هدف پوره کړی دی. د ډیر اسماعیل خان ضلع صحت مشر ډاکټر عارف محمود ویو ډیو ته ویلي په ټوله ضلع کې یوازې 300 انکاریان رپورټ شوي. دا انکاری خلک ماشومان ته په پولي کترو ورکولو رضا کېدو د پاره هلې ځلې پیل کړي او په خپل پولي ټیمانو سره ګرځي.
کل ډے 4 کې اینڈ تک ہم نے اپنے ٹارگیٹ کا الحمدللہ
پولیو کمپین سلور میں ورز پورے 98% ماشومان واکسین کری دی اولا حل زلے روانی دی. درے لکا 15,000 ماشومان کے تردے دما درے لکا 2,000 ماشومان واکسین شوی دی او زا خوشبین ایم چھے تر آخری ورز پورے با 100% ماشومان حدف پورا
کی کیچ اپ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اپنا ٹارگیٹ 100% اچیو کر لیں گے.
په ډی ای خان او بنډی ډیویژنو کې د جنوري 12 نیټې نه درې ورځې خصوصي پولي مهم پیل شوی وو چې نن پای ته ورسېدو. د ډی ای خان صحت محکمې وینا تر مخه ضلع کې 3,05,005 ماشومان د پولي ضد څاڅکو هدف وو چې پکې 98% ماشومان ته پولي کترې شوي دي. د پاتې ماشومانو دپاره لا هم ټیمان کور په کور ګرځي.
په ډی خان ضلع کې پول مهم پای ته رسیدلی دی او په وروستۍ د کمپین وروستۍ دوه ورځو کې چې ورته کیچ اپ ډیز ویل کیږي دغه پولو ټیمان کور په کور ګرځي او هغه ماشومان ته پولو ضد څاڅکي اچوي کوم چې د کمپین په ورځو کې د دې پولو کترو څخه بچ پاتې کیږي.
د ډیر اسماعیل خان یو زنانه پولو کارکونکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی وای په سیمه کې د پولو کترو په حق له آگاهي خوره کړې ده او په دغه سیمه کې یو انکاری تن هم نه دی پاتې شوی.
موږ خپل بار بار موږ اختر د چرنګ تبلیغ کوو کنه داسې تبلیغ کوو چې داسې ساسکې شدید تاسو کراچې پاره مزور بنه کیږي. ډیر موږ دغه خبرې کړې دي ډیر نصیحت مو کړې ده ډیر تبلیغ مو کړې ده هوس لشکي خلک پوهسله هوس دی ورکې ده.
د ضلع صحت محکمې وینا تر مخه 13 ورځ په ډی ای خان کلاچې سیمه کې په پولو ټیم مامور پولیس د نامعلومه تنانو لخوا ډزې شوي چې هیڅ ځاني زیان نه دی شوی. د کوم وروسته په سیمه کې امنیت صورتحال نور کلک کړی او اضافي سکیورټي په گشت لګولې دي. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا، ډیر اسماعیل خان.
قدر منوردن کو تاسو د ډیر اسماعیل خان په حق لبان د پولیو کمپاین د غراپور واوري د وزو بلوچستان ته چې د بلوچستان د صحت چارواکي وایي د جمعې له ورځې څخه چې د پولیو ضد کمپاین هلته شروع کیږي په هغه کې به د 15,00,000 نه زیاتو ماشومانو ته دغه د پولیو څاڅکي ورکوي. د ډیور ریډیو خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د پولیو یا گزر ضد د 15 ورځنی کمپین چې د روانې میاشتې له 14 نیټې به پیل کیږي رسمي پرانیسته د بلوچستان په مرکز کوټه کې د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو په دفتر کې د کوټه ډیویژن کمشنر سویل رحمان بلوچ وکړه. خبری غونډې ته د وینا پر مهال کمشنر وویل چې د کمپین په ترڅ کې به د ایالت په 15 ضلعو کې 15,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي چې لپاره یې 6,683 ګرځند د روغتیايي ټیمونه په دنده ګمارل شوي دي.
گزرن د ساری ناروغی یا وبا په شکل کې وی که په ټولنه کې یو ماشوم هم له پولیو وایرس غیزمن سي او یا نور ماشومان غیزمن کولای سي. موږ د رسنیو له لارې هغه میندو ته چې انکاری یا ریفیوزل دي را دي سي او خپل ماشومان ته دي د ناروغي ضد څاڅکي رومرو ورکړي او خپل ماشومان دي د ټول عمر له مازوري وساتي.
په کمپین کې د ایالت د مرکز کوټه ترڅنګ افغان پولیس ته چیرمه سیمه چې آی ریسک بلل سوی دي هم شامل دي. په خبری غونډه کې د کوټه مرستیال کمشنر عرفان میمن ویل چې په کمپین کې انکاری ماشومان ته ځانګړې پاملرنه کیږي او د روغتیاي ټیمونو د امنیت ساتلو په موخه هم ګامونه اخیستل سوی دي.
د تیر کال له جنوري میاشتې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی راغلی. موږ په هغه جذبه او ولوله روان کمپین هم پر مخ بیایو چې په 15 ضلعو کې به تر سره سي. زموږ ټوله پاملرنه هغو سیمو ته ده چیرې چې انکاري خلک زیات وي تر څو د هغو شمیر راټیټ او صفر ته راولو.
په بلوچستان کې د ایالت مرکز کوټه پښین کلا عبدالله او افغان پولې ته چیرمه چمن په کوټه بلاک کې شاملې سیمې دي چې د پولیو وایرس ته په پام سره های ریسک حساسه سیمې ګرځول شوي دي. د کمپین پر مهال د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر بابي دوستي ځانګړي ټیمونه کار کوي او هغه ماشومان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې لاری تا غراتک کوي ویکسین کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
قدر من ریدونکو، او اوس هم ورزو د بلاپور په لوت د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن نن په جنیوا کې د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروب سره د یوکرين په شخړه باندې خبرې اترې کوي او دا راپور به وروسته وړاندې کوو. دی وخت دی وخت کې موږ سره په کرونا باندې د ډیورډیو خبریال فرید شنواری موجود دی او فرید شنواری نه به تاسو کو چې نن د پاکستان د صحت چارواکي یا د کرونا د ناروغي د څار ادارې ویلي دي چې 12% څخه په ګرد هیواد کې د مثبت پیښو شرح سیوا شوې ده او دا لومړی ځل باندې دغه څه شوې دي او دا کې نور هم د اضافي ویره ده. نو فرید شنواری موږ سره موجود دی، د غینې په دغه باندې نور تفصیل واخلو. فرید شنواری سه په خیر اخلي ستړي مشه.
ډیره مننه، خوشحال شه.
مننه ستاسو فرید شنواری صاحب. او درته وای چې د کرونا د نن ورځې کوم شمار شمیرې دي هغه څه دي؟
کومګه وګورو د نن ورځې کوم شمیرې دي د کرونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی کوم شمیرې ورکړې دي. په هغه کې دا ویل شوې چې په 13 ساعته کې 2,451 کسان د کرونا رنز باندې اخته شوي دي او 3 کسان د غرنز نه مړه شوي دي. او لکه څنګه چې تاسو وی مجموعي د کرونا مثبت په خوشره 14% ته تقریبا رسیدلې ده. کبیا مونږ وګورو په ټول پاکستان کې په کراچۍ داسې یو خار دی چې الته په تیزی سره اومیکرون چې کوم وایرس دی هغه په خورېدو باندې روان دی او مثبت په خوشره 15.3% ته رسیدلې ده. نو ان سی او سی په خپل شمیرو کې دا هم ویلي دي چې د 14 جون 2020 کال نه پس دا د ټولو نه لوی شمیره ده چې په ټول پاکستان کې مخې ته راغله چې هغه تقریبا 9500 نه هم په یو ورځ کې سیوا شوې ده. نو هم دغه ډول کبیا مونږ وګورو په خیبر پختونخوا کې خو 3% تر رسیدلې ده مثبت په خوشاله، خو په پیښور ښار کې 15.1% تر رسیدلې ده. یوازې په پیښور ښار کې داسې په مردان او په نورو ښارونو کې هم شره مخ په وړاندې روانه ده. خو که بل اړخ ته مونږ وګورو احتیاطي ګامونو باندې عمل بیخي ختم شوی دی. خلک سینیټایزر خو بیخي کاروي نه، ماسک پرې خودل یا چې کوم دی ماسک هم پرې خای دی، ماسک نه اچي په اولسي ترانسپورت کې.
فرید شینواری صاحب تاسو نه زما بل پوښتنه هم دغه و چې د عام خلکو دغه شمیرې چې کله خبريږي چې دغه شرح دغه زیاته رسیدلې ده او په لومړي ځل باندې بیا چې کم دی نو لکه دغه کرونا رنز ډېر په تیزۍ سره خپور شوی، خلکو کې کم ویره ښکاري؟
کومونګه وګورو په تیر وختونو کې خلکو کې به تشویش او خلکو کې به یره وا او هغه په احتیاطي ګامونو باندې عمل هم کول، خو تیر څو میاشتو نه مونږ ګورو چې خلکو به احتیاطي نه بيخي کار اخلي. اوس چې کوم دغه اومیکرون خور شوی دی بيخي خلکو په پام نه دی ورته، بيخي خلکو په ذهن کې هیڅ احتیاط ناراضي هیڅ یره ناراضي نه، څوک ماسک اچي لګا څنګه چې ما وختي وې سینیټایزر خو بيخي څوک پیژنیم نه ډیرو په کم ځایونو کې چې کوم دی خلک سینیټایزر کاروي یا ماسک اچي. هغه ځایونه چې هغه سرکاري ځایونه دي لکه مونږ روغتونونه واخلو، روغتونونو کې هم چې کوم مریضان راځي ناروغان راځي او غوي سره چې کوم نور په وځي راځي اټینډنت راځي هغه هم بيخي ماسک نه کاروي. په اولسي ترانسپورت کې سوالې چې کوم دی هغه ماسک پرې خای دی.
ډیر مننه شینواری صاحب تاسو
خوشاله شئ.
مننه. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې خبره ترې شروع کونکي دي او دغه خبره ترې کې به د ټولو مهمه موضوع یوکراین په پوله باندې د روسیا او لاکپوري عسكر پر ځای کولو دغه شخړه وي، په کومه چې د اروپایي ټولنې لخوا او د امریکا لخوا هم په دغه باندې سختې نیوکې دي. نو راځي چې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې د محمد اکرم څخه واورو.
په داسې حال چې یوکراین د روس ممکنه حمله د خطرې سره مخ دی، د امریکای صدر جو بایدن ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکراین د حمله د سختو نتیجو نه خبر دی.
زه د صدر پوتین سره په خبرو کې ډیر واضح یم، هغه ته په دې کې ناپوهی نشته که چرته د روس څه قسمه فوزی دستو د یوکراین سرحدي پولې بل اړخ ته تګ وکړو نو دا به یو حمله وي، خو د دې با ډیر سخت او په منظمه توګه اقتصادي ځواب ورکول کیږي. په کم کې چې موږ د خپل ائتلافي ملګرو سره خبرې کړې او موږ دا خبره صدر پوتین ته هم په ډاګه کړې ده.
د صدر جو بایدن په دې خبره باندې بحثونه شروع شوه کله چې نوموړي په وایټ هاوس کې دوه ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت وویل د روس لخوا د یوکراین دننه د پوځیانو وړوکی حمله به د ناتو اتحادي ملکونو په منځ کې یو بحث راپاروي چې روس ته څنګه ځواب ووایي. د یوکراین صدر ولودمیر زیلنسکی ته جو بایدن لومړی وینا ته په ځواب کې ویلو نه یو ملک وړوکی دی او نه یو حمله وړوکی ده. د امریکې او یورپ ترمنځ د همکارۍ یو سیلنیزې ادارې چیرمن مارشل فنډ کې سلنکار مایکل کیمیج وایس اف امریکا ته ویلي د جو بایدن د سوچ نه بغیر کړي خبرې نه به څه نقصان ونه رسي، ځکه چې د نوموړي په وینا پوتین ته د امریکایي مشر پورا پیغام ډیر واضح دی.
زما په خیال صدر بایدن چې د سو ویلو کوشش کوو هغه داو چې د روس لخوا څه قسمه حرکت به د هغه د اندازې برابر جواب ورکول شي کوم چې عقل ته پریوتون کی خبره ده.
اخوا د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن برلین خار کې د جرمني خارجه وزیر سره لیدلی او د نوموړي سره په یوکرين د روس ممکنه حمله او دیتا د جواب په اړه خبرې کړې. د امریکای خارجه وزیر ویلي د روس حمله به د خپلواکۍ او علاقایي یووالي خلاف ورزي وي کوم چې به په یورپ کې یو لوی ځمکنیز جنگ شروع کړي او په ممکنه توګه باندې د دې د لاسا پولیسکونو زره خلک مړ کېدای شي.
که چرته روس ته په ازادۍ سره د دغه اصولو خلاف ورزي اجازت ورکړل شو نو دا به موږ بیرته زیات خطرناک او بې ثباته هغه وخت راکاږي کله چې دا ښار په دوو برخو کې وېشل شوی وو او د دې په مینس کې داسې سیمه وه چې د چا هم نه وه. په دغه سیمه کې به پوځیانو غشتونه کول او د هر چا د سر د پاسه د جنگ خطره پرته وه. دا به په ټوله نړۍ کې نورو ته هم دا پیغام ورکړي چې دا اصول دومره معنی نه لري او د هغې به هم ډېرې بدې نتیجې وي.
بلینکن د کیوف نه خپل سفارتي دوره شروع کړي چرته چې نوموړي د شروع یا چهارشنبې په ورځ د یوکرین صدر سره لیدل کتل کړي. نوموړي د برلین د سفر نه پس نن د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات لپاره جنیوا ته تللی. که څه هم غربي ملکونو د روس لخوا د دې ګارنټۍ ورکولو غوښتنه رد کړې چې یوکرین به کله هم د ناټو برخه نه جوړیږي، سړنکاران وایي په یو شمېر امنیتي ستونزو به خبرې کیږي. د امریکې د سړنې اداره یو ایس آی پی کې سړنکار ویلیام ټیلر وایي
داسې خبرې شته چې په ایجنډا کې شامل نه دي، خو په ځینې مسلو لکه د مثال په توګه یورپ کې د میزایلو په ځای کول او په دواړه اړخه د پوځي مشقونو په مسله خبرې کېدای شي. د میزایلو په ځای کول د ناتو لخوا پوځي مشقونه، د روس لخوا پوځي مشقونه، په دې باندې خبرې کېدای شي. او که چېرې صدر ولادیمیر پوتین غواړي نو د تشدد بغیر لار کتلی شي، په دې هم خبرې کېدای شي.
په داسې حال چې روس د یوکرین سرحدي پولیس را د خپلو پوځیانو د مشقونو ویډیوګانې خپرې کړې، سلنکاران وایي ماسکو به په یوکرین د حملې افسوس کوي کوم چې یو اوږد او ګران جنگ ثابتېدای شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
قدر منوردونکو د ډیور رادیو دا اوبخې د ډیور ټي وي دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. موږ په مهمو موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کړل. دغه راپورونه مرکه تاسو د ډیور رادیو په ویب پاڼه باندې www.voadivaradio.com باندې کته شي، او د دې ترڅنګ تاسو په یو شمېر نور مهمو موضوعګانو باندې راپورونه او خبرونه هم کتل شي، لوستل شي. د ډیور رادیو تمام د ټي وي خبرونه کپاغي کې لوی پښتونخوا دا، کپاغي کې لوی خبر پښتونخوا دا، کپاغي کې هلو یو وېدا، یا دغه شانته کې نوري موضوعګانې د بیبي شیرین پروګرام شو. دا ټول پروګرامونه تاسو هم د ډیور رادیو د ویب پاڼې د لاري او هم د ډیور رادیو د فیسبوک د لاري چکم اکاونټ ته پاغي باندې تاسو بي او اي ډیوا باندې هم کتل شي. دغه شانته کې د ډیور رادیو په یو شمېر نورو پلیټ فارمز باندې لکه ټویټر او نور باندې هم تاسو د ډیور رادیو د ملګرو لخوا تازه خبرونه، تازه راپورونه او مرکې هر وخت کتل شي. چلی رساته د ورځې په وو فرصت کې د وو ورځو چلی رساته کې دغه خبرونه پروګرامونه تاسو ته آنلاین موجود وي تاسو کتل شي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي چې د خپل همکار کلیم افضل سره تاسو نه اخلم اجازه. د لافمان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره